سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مودرته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي خو په لوي په خبرونو وکړو د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼ خپره کړې پکې لیکل شوی دی که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا تمان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د پاکستان په سند یالات کې د ماشومانو په ګډون ولستنه سیلاب ځپلی د دوی د سپرلۍ په موټر کې د اولګېدو له کبله وژل شوي دي چارواکو ویلي دوی خپلو کورونو ته په لار وه چې موټر یې اور واخیست د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې ویلي دغه پیښه د سند یالات د جمشوري ولسوالۍ په نوریاباد سیمه کې رامنځته شوې ده پولیسو او عیني شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړه شوو کسانو په ډله کې دي د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤول سراج قاسم سومری خبریالانو ته وویل ولس مسافر مړه شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي پنځه دېرش تنه په دغه موټر کې سپاره وو تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی اورزګان کې د دوو کورنیو ترمنځ د څلورو لسیزو خپلمنځي بدی پای ته ورسېده د یادې بدی پر مهال تر دې شو پورې ډېر کسان وژل شوي وو چې بل اخره یې د قومي مخورو په منځګړیتوب او د اوسني لوسو ځوانانو په هلو ځلو دا بدی پای ته ورسېده د سیمې خلک د یادې پیښې لامل د پخواني شوروي راتګ افغانستان ته یادوي چې هغه مهال د دې دوو کورنیو ترمنځ بدی رامنځته شوه او د ایران د قضایي قوې رئیس په دې هېواد کې د روسي اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو لپاره را د سختو سزاګان او غوښتنه کوي غلام حسین اجی د قضایي قوی مسؤلانو ته ویلي په هغو کسانو دي د ضعیف احکامو له پلي کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بللی دي د ایران د قضایي قوی د رئیس د خبرې په ایران کې د روسیو اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختېدو یو بله نښه بلل کیږي تېره میاشت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژل په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولې دي چې د څو اونۍ راهیسې په دې هېواد کې روان دي مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شوه او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه په داسې حال کې ده چې د هغې خپلوان او پلویان وایي هغه په توقیف کې وهل شوې وه خو چارواکو بیا ویلي چې هغې د زړه ناروغي درلودله تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن په کابل کې د کانکور آزموینه کې په سلهاو نجونو او هلکانو ګډون وکړ خو موږ په راپور کې لاغې چا سره خبرې کړې دي چې په ټپي ځای نن آزموینه ورکړې ده د چې څنګه وړاندې په خبرونه کې وایي درته وایي د هنر مینوالو ته د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې زما مینه افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی دی دا چې دا نندارتون به تر کله پرانیستی وي او څه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي خبرونه کې به یې په راپور کې درته وایو نن د اکتوبر 14 د طبي پیښو ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده موږ د همدې ورځې په پلمه د هغو سیلاب ځپلو سره خبرې کړي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي
متسیل چې راغی یو ورځ خو فصلونه ټول را ختم کړل مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو خو امکان دی اوبه د بچ کېدا نه و بس اوبه را ډېرې
د اوکراین د جګړې په وروستیو مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼ خپره کړې پکې لیکل شوی دی که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی جزئیات په د امید زهري مل نه واورو
سپینې ماړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره کړي. دا تګلاره چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلي او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې 3 مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوي، امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده، او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلند هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوي، که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي، خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي، امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هېڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو هیڅ مسؤل چارواکي یې ځواب رانه کړ. د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي، له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلون ویلي، افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندېږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن په کابل کې د کانکور ازموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاچ پر خونیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو د کانکور په ازموینې کې برخه واخیسته. دوی وایي چې په دې ازموینې کې له پوره چمتووالي سره ګډون کړی او هیڅ شی به یې مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د کانکور په ازموینې کې له 10,000 هلکانو او نجونو نوم لیکنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د میزان په 14 د شو ولایتونو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. جزئیات په دې راپور کې وره.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او نجونو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. د دې په ډله کې هغو کسانو هم په ازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې پټه پیځان او مات زړه خو له غښتلو ارادو سره راغلي وو. 19 زهرا عظیمي د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکي ده چې د میزان په اتمه دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپله د کاچ ښوونیز مرکز له ټپیانو څخه یم. لاس مې ژوبل دی، خو بیا هم زه خپلو هڅو ته دوام ورکوم او نن په ازموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې شوم، هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاچ تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لاره تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیلی کوشش میکنم که خود قوی تر بگیرم.
موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو، سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبوو. له همدې امله نن آزموینه ورکوو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
دغو کورنیو لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوي دي، د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوې. د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوې، سهیلا حیدری آزادی رو بیته ویل چې خور یې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور آزموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور آزموینه ورکوي. موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او مسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمېر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د 8 نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 113 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه، دغه آزموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادی رو بیته ویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي او له کورنیو او نړیوالو نیوکو سره سره د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په افغانستان لری هغه افغانانو ته ورشو چې له هیواده بهر دي. د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې اسمامین افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی. دا نندارتون د اکتوبر په 8مه په آغا خان موزیم کې پیل شوی او شپږ میاشتې به دوام وکړي. دا تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات به د امید زهري مل نوار.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زمامین افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوي. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
ښاغلی شریفي زیاتوي غواړي په دې نندارتون سره طالبانو ته وښایي چې دوی نشي کولای د افغانستان هنر له منځه یوسي، بلکې د افغانستان هنرمندان او هنرپالان به دا هنر هر ځای ژوندی وساتي. هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. اوس د هنر سالار ګروپ تر ډیره نړیوال شهرت موندلی. په کاناډا کې د افغانستان د وضعیت د خودو په اړه جوړ شوی نندارتون داسې مهال پرانیستل کیږي چې تر ډیره په افغانستان کې هنري کارونه د طالبانو تر اغیز لاندې راغلي دي. د بیلګې په توګه وروستیو کې افغان فلم د باګرام زندان په اړه یو مستند خپور کړی چې پرې د طالبانو اغیز جوت و. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقدوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خری.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. روسیه تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو راکټي او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیه د اوکراین په څو ښارونو کې زیربناوي پنخه کړي دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو هم د روسیې پر اهدافو بریدونه کړي دي. تفصیل به د اجمل آند نوور.
اوکراینی چارواکي وایي روسي توغندیو د اوکراین په خاوره کې څلوېخت ښارونه او ښارګوټي پنخه کړي او د دې هیواد په پلازمینه او نورو سیمو کې مهمو تاسیساتو ته زیان اړولی. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول یې غیر قانوني بللي. له دې سره هممهاله د اوکراین متحدانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره به پوځي مرستې زیاتې کړي. د کیف د پولیسو مشر پر خپل ټلګرام لیکلی د روسي ځواکونو درې بی پیلوټ الوتکو د پنځشنبه په سهار وختي د کیف په لویدیځ کې د مکاریف پر واړه خارګوټي برید کړي. په دې برید کې د مرګ شوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اوکراین د پلازمینې کیف والی ویلي چې بریدونه په ایران کې د جوړو شوو بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوي. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو په دې بریدونو کې مهم زیربنایي تاسیسات په کیف ښار کې دننه هم پنخه شوي دي. د اوکراین چارواکو په وینا تیره شپه د میکولایف په ښار کې د استوګنې د اپارتمانونو پر یو بلاک هم برید وشو چې دوه پورتنی پولونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي. دا د بریدونو د مرګ شوبلې په اړه تر اوسه دقیق شمیرې نه دي ورکړل شوي. د اوکراین په جنوب کې د نیکوپول ښار هم په نښه شوی دی. دغلته د چارواکو په وینا دیرش ودانۍ د ګازو نلیک او د برېښنا مزي ویجاړ شوي دي او تر دوه سره د زیاتو کورنیو برېښنا پرچاو شوي. اوکراینی چارواکو د پنځشنبه د ورځې په سهار وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې روسیې په اوکراین کې په څلوېښتو سیمو بریدونه کړي او اوکراینی ځواکونو هم شاوخوا دوه دېرش هوایي بریدونه د روسیې پر پنځه ویشت اهدافو ترسره کړي دي. دا څلورمه ورځ ده چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو ښارونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو سلو درې څلوېښت هیوادونو د روسیې له خاورې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني وبلل او د روسیې له خوا یې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې ترسره شوې ټول پوښتنه وغندله. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د دې سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتل شوی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول جغرافیوي بدلون په رسمیت ونه پیژني.
له اوکراینه به سویس ته ورشو. په سویس کې د ښځونو د نارینهوو له حقونو د سرغړونې تورونه پوره شوي دي. سویس هغه هیواد دی چې د 1901 کال د فبروري تر 8 نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه وه چې رایې ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې څنګه جزئیات په احمد چیبر وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولی دی چې د نارینهوو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مېړه امري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان تر اتلس کلونو لږ عمر لري. د اروپای ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه. بیا د یو څلوېښت کلن کار پرېښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان اتلس کلن شول. بیلر د دې پرېکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته وی ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. ښاغلی بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې ته راجع کړه. د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي دا نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي. د محکمې دا خبره هم کړې چې د اروپای ټولنې د بشري حقونو د 14 کنوانسیون لمخې دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. داسې ښکاري چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چېرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولی دي، او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن پنځشنبه د اکتوبر 14مه د طبي پیښو ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، په زرهاو تنه بې کوره شول او په لسګونو زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوه. ولې طبي پیښې په افغانستان کې درنه تاوانونه اړوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو. دا راپور د تخبریږي خو تل لږ ځن وروسته. د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړي. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی اوستوګنې ځای نه دی لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي. چې څومره پخه دی جوړولی شي موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي. د خلک سره ټول غریب خلک لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کوره نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټول نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل سي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډه تړه کوي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډا د مځکه لري، موږ ته د مځکه توزیع کوي او نړیوالو مؤسسونه دا غوښتنه کوي چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیل شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا له زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې نه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسې پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اعصاب باید بیرو وکونن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوبل لري کړی دا. خغلی ندیم په دې اړه وایي
ساعتي کې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کېږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 70% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلي تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسېدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خونه مرا خراب کړه،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې به ځمکه یې راته خرابه کړې ده او همدا ټوله زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له رارسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي هغه وخت ګټه نه لري، نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو دغې کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل چې راغی یو خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان دی اوبو د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شوې، رامنډه م کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه م وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالې، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوې ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیري مسو او له دولت چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري اوسي چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. فصلونه فصلونه ختم شو، کار کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روس لا یوس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې پرېوسې باندې خوره نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غوره کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو اصطلاح لرو چې د اوبو لارې یا شلی دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې که خسارات هم درلودل ډېر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خبر
شکلی که بود. حال ما میبینیم د طالبانو د هوا پیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واوري او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي؟ د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبیعي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحي برخې ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هلیکوپټر پسې راځي او وړي.
د مو زخمی را بالا میکنه میباره که تلف نشه.
کته هم طالب حکومت پراتلون کی د طبی پیخو پوراندی مخ کی لمخ کی تیاری او د ډیری مرګ جوب لیکمول او توانونه وختله پړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلی دی روسي او زلزلو او سیلاب سپلو ته د رسیدنی په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سید په څیر د ډیرو زیانمنو شوي هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سید هیله من دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ
جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول خراب شول. له حکومت